تونه او دغه راز د ازادي راډیو له ټولو خبريالانو له مسولو چارواکو کارپوهانو او له تاسو من په تیر بیا چې له موږ سره مو تماس ونیو یو دنیا مننه. نن یې پیښه ډیره بوګنوونکې وه، تر اوسه پورې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا د مړو شمیر ښایي له دې پورته ولاړ شي. اتیا تنه ویل کیږي چې وژل شوي او 3500 نور هم ټپیان دي.
برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارد. حالا هم در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان را داریم. نخست خبرهای افغانستان را رحمت الله افغان پیشکش میکند.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د کابل ښار نننۍ خونړۍ حمله وحشیانه وبلله او په کلکو ټکو یې وغندله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې اتیا کسان وژل سوي او له 350 نور ډېر ټپیان دي. او د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د جلریز ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د کابل ښار نننۍ خونړۍ حمله وحشیانه وبلله او په کلکو ټکو یې وغندله. له ارڅ څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي، تورستي ډلې چې د اسلام په نامه خلق وژني او جنایتونه ترسره کوي له دینی لارښوونو بې خبره دي. اعلامیه زیاتوي، افغان حکومت د نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو تمه لري چې د دغو تورستي ډلو د ملاتړ په ضد له پخوا زیات فشارونه راولي او اجازه ورنه کړي چې له تروریزم څخه د هیواد په هیوادونو په ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. په ورته وخت کې روسیې، هندوستان، پاکستان او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د کابل ښار پیښه غندلې ده. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي، په دې پیښه کې د افغان سرتیرو ستاینه کړې ده چې په خپل وخت د پیښو قربانیانو ته رسیدګي کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې اتیا کسان وژل سوي او له 350 ډېر ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل، ښایي په ارقامو کې بدلون راسي.
دودان یا شهیدان چې د امر د تغییر په حال کې دي او تقریبا 350 ټپیان مختلف روغتونو ته انتقال شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش په سیمه کې خبريالانو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د یو لسمې امنیتي حوزې اړوند د زنبق څلورلارې ته چیرمه د موټر بم لامل رامنځته سوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د میدان وردګو ولایت سیمه چارواکي وایي چې د جلریز ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې ده. د دغه ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل، دغه حمله نن سهار وختي پیل سوي چې تر دې دمه پکې درې وسلوال طالبان او یو پولیس وژل سوي او درې پولیس ټپیان دي. ښاغلی منګل زیاتوي چې جګړه لا هم روانه ده او امکان لري چې د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راسي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی اور د 15 ورځې لپاره هم بل دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تر اوسه په دغه اور کې سلګونه جریبه ځمکه باندې ولاړ ځنګلونه سوځېدلي دي او لا هم سوځي، خو حکومت یې په اړه هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. بلخوا د نورستان والي حافظ عبدالقیم وایي چې د اور وژنې د وسایلو د نه موجودیت له امله سیمې چارواکي نه دي توانېدلي چې اور مړ کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د اور وژنې او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لوی ریاست هڅه کوي چې د نورستان په ځنګلونو کې لګیدلی اور مړ کړي. په نورستان ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د نښترو، جلغوزو، څېړیو او نورو بېلابېلو ځنګلونو باندې پوښلې ده. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جدال زی وړاندې کوي.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعا رد کړې. ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادمیر پوتین ویلي چې د امریکا ډیموکرات ګوند تیر کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره دا ادعا خپرې کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د فرانسې له ورځپاڼې له فیګارو سره په امریکا کې یو وار بیا د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو په حق کېدو او خپرېدو کې د روسیې د لاس ترلودو خبر رد کړ. دا ایمیلونه تیر کال د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو پر مهال خبره سو او د ډیموکرات ګوند په ځنګړي ډول د دې ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته زیان ورساوه. ولسمشر پوتین ویل چې دا سي داوی د حقوق کسانو لوري وسوي چې ټاکنې وبایللې خو هغوی غوښتل چې خپل دریځ پیاوړی څرګند کړي. پوتین هم درز ادعا وکړه چې د امریکا ډیموکراتانو د روسیې په اړه یو خیالي داستان جوړ کړی ځکه د پوتین په وینا هغوی نه غواړي چې په ټاکنو کې خپله ماته ومني. تر دې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې روسي چارواکي به شایي پر امریکا او په ټاکنو کې د ماتې په اړه د ډیموکراتانو له لوري د غلطو خبرونو په خپرېدو خاندي. خو خپلواکي خبری رسنۍ د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغو رپورټونو غور کوي چې په جنوري کې خپاره سو. په دې رپورټونو کې ویل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر انتخاباتي سیستم او د کاندیدی هیلری کلینټن د کمزوري کولو لپاره د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د نفوذ سپارښتنه کړې وه. د امریکا د استخباراتو ادارې په دې اړه په خلاصه کې وویل چې روسیې په زغرده د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ غوره بللی و. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په مدیترانې سمندرګي کې د هغوی یوې بیړۍ او یو اوپتل څلور کروز راکټ د سوریې پر خوا ورویشت دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د راکټونو د سوریې پالمیرا ښار ته نږدې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د یادایش سیمې په نقشه کړې دي. د وزارت څرګنده کړې چې تر حملې مخکې امریکا، ترکیه او اسرائیل ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی و. مسکو په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي. یو شمېر غربي چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د داعش پرتله د روسیې د حملو هدف تر ډیره حده د اسد رژیم مخالفان وي. د روسیې او سعودي عربستان چارواکو پروند تیلو د تولید د بندولو موافقه وسایله او په دې اړه یې د نورو همکاریو ژمنه وکړه. دواړو هیوادونو وویل چې د موافقه د تیلو په نړیوال مارکیټ کې نرخ ثابت کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پروند په کرملین کې د سعودي عربستان د مرستیال ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان هرکلی وکړ او په دې اړه یې له هغه سره خبرې وکړې. شهزاده محمد بن سلمان اوسمهال د سعودي عربستان د دفاع او انرژي وزیر دی. دا په یو کال کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي زاده محمد بن سلمان دوهمه کتنوه. د چین او سعودي عربستان چارواکو تیر کال په چین کې د روسي او سعودي عربستان چارواکو تیر کال په چین کې وکتل او موافقه وکړه چې د تیلو د نرخ د شکول لپاره د تیلو تولید بند کړي او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو مخنیوي وکړي. چین او روسي روسي او سعودي عربستان د نړۍ د تیلو ستر صادرونکي دي. د سربیا منتخب ولسمشر الکساندر ووچچ بنن سره لدی چې مخالف ډلو یې پر ضد دوی ستري مظاهرې تنظیم کړي د لوري مراسم تر سره کړي. الکساندر ووچچ و څلويشت کلن دی او نن غرمه د لوري مراسم پیل شو. هغه به د سربیا د مخکنی ولسمشر تومیسلاو نیکولچ پر ځای پر چوکۍ کښېني. د الکساندر ووچچ ګوند د سربیا د پرمختګ حزب یو کال مخکې د هغه هیواد پارلماني ټاکنې هم وګټلې. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. کابل ښار نن د یوې درنۍ او خونړۍ چاودنې شاهد و. دا د چاودنې په اړه به تازه حال واخلو ل کابل ناو همدارنګ به په همدې موضوع باندې ل بیلابیل لور سره خبرې کوو. د دې یو سات خبرونې ګڼ موضوعات او ریپورټونه مو همدې نننې چاودنې ته چې د کابل په زنبق سلور لارې کې وشوه ځانګړې شوې دي. که وختو د افغانستان په اړه او همدارنګ د سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو د امریکا د تیر کال په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تورونه بې ځایه بللې دي. د خبرونې په دوهم نمایي کې مخکښ ښځې او د بشري حقونو ځانګړې خبرونه له یاده مباسي. دوستانو نن سهار چې د روژې د مبارک ورځو څخه یوه ورځ وه، سهار د اته نیمو بجو په شاوخوا کې په داسې حال کې چې د زنبق څلور لارې د ګڼې ګوڼې او د خلکو له تګ راتګ نه ډکه وه، یوه درنه چاودنه وشوه چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد حدیث پردیس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال دا پیښه تعقیب کړې ده، همدا اوس سره په تماس کې دی. پردیس ستړی مشي، دا راته وایا چې تازه جزئیات د دغه پیښې په اړه څه دي؟
ان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته بلې لکه څنګه چې تاسو مې او څه اشاره ورته وکړه نن سهار په کابل کې د زنبق څلور لارې او د وزیر اکبر خان د ولسم سړک ترمنس درنې چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې د تازه جزئیات دا دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره چې شیبه مخکې ما خبرې وکړې د دغه وزارت ویان وایي چې اتیا کسه وژل شوي او 350 تنه ټپیان شوي دي او تر اوسه په ارقامو کې تغییر نه دی راغلی او د دې احتمال ډیر دی چې دغه ارقام تغییر شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د سیمې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې دغه چاودنه د یو ټانکر موټر په وسیله رامنځته شوې وه چاودنه موټر بم و او د خاغلی دانش په خبره چې په د سیمه کې تقریبا 13 نقلیه وسایل د کامل لمنځه تللی دي هڅه مو کړ چې د بیلابیلو چارواکو سره دغه بریډ د هدف پر اړه باندې وغږیږي خو تر اوسه پورې مشخص شوی نه ده چې دغه حمله د دې عملی هدف دقیقا څوک خو دغه ان صاحب دغه بریډ په داسې سیمه کې رامنځته شوی چې دغه سیمه خورا مهمه ده او دلته د زینو سفارتونو د بهرنیو هوادونو زینو سفارت تونه مهم بنسټونه د روشن مخابراتي شرکت د افغانستان د علومو اکاډمۍ دا موقعیت لري او تر ډیره پوري د روسي ریپورتونو پر اساس چې په دغه چاودنه کې د روشن مخابراتي شرکت کارکونکو ته مرګ ژوبله اوخته ده او همدارز تر اوسه پوري چې د امیر وختي وزارت سره مون خبري وکړي چې په دغه چاودنه کې یعنی ماشومان خزي او اکثرا وې مرګ ژوبله ملکی وګړو ته اوخته ده او ځینی کسان داسې هم ژوبل شوي چې البته په د پیخ په ځکه نو په لری واټن کې چې د دکانونو یا کورونو خخي ماته شوی دی د هغې لقبل دوی ټپونه خستې دی او جوبل شوی دی دا پښتنه مې مطرح کړ چې په ټپیانو کې د روغتي وضعیت څنګه د ټپیانو د عامه روغتي وزارت ویان وحید مشرو ویل چې د روغتي د ټپیانو روغتي وضعیت خدامه د احتمال شته چې په وژل شو شمیره کې تغییر رامنځته شي بل انسب
تر اوسه پورې د پیښې د مسولیت په اړه څه رپورټونه شته کنه عموما مخکې په کابل کې د دا ډول چاودنو مسولیت وسلوالو طالبانو او په دې ورسوي کې هم د څو چاودنو مسولیت د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې یادای شخصي وو د دې چاودنې په اړه څه عمل د چا مخې ته راغلی چې چا مسولیت په غاړه اخیستی
بله ان صاحب تر اوسه پورې چې له پیښې نه شاوخوا شپږ ساعته تیریږي په مشخصه توګه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی ما ټولنیزې رسنۍ دم تعقیب کړه په ټویټر کې مختلف ادرسونه دم هم تعقیب کړل یو موضوع چې تر اوسه پورې رابرسېره شوې ده چې د طالبانو ویان د یو ویان له الجزیرې سره په خبرو کې ګواکې دا خبره رد کړې چې دې برید کې دوی لاس ولري مسؤلیت دوی نه ده منلی اما په مشخصه توګه دا چې رسمي کومې وسلوالې ډلې د بریټ مسولیت اخیستي وي په دې رابطه باندې تر اوسه جزئیات نشته دی او یو موضوع بل غواړم یادونه وکړم چې د افغانستان د ارګ مړې اجرایي ریاست او بیلابیلو مخورو شخصیتونو او سیاسینو د غبریت خورا په کلک ټکو غندلې او یو بل تازه موضوع چې د افغانستان د ارګ مړې په اعلامیه کې خبره کړې هغه دا راغلی چې اسلامي هیوادونو باندې غږ شوی چې په دا ډول چاودنو په دې رابطه باندې خپل نظر او په دې رابطه باندې باید خبرګون وخی او نور په دې اړه چوپ پاتې نشي بلې انسه
د امنیتی ځواکونو لخوا تر اوسه پورې د موټر چې چاودون کې مواد په کې ځای پر ځای شي وو د دې د پیژندنې د موټر د چاوو د کم ځای راغلی او څنګه خارتن نه وته ودی په دې اړه له پښتنو سره مخ شوی دی او یا د کورنیو چارو وزارت او نور هغه امنیتی ادارې چې په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت مسولیت لري خبريالانو ته څه ویلي دي چې څنګه په چاودون کې مواد دومره بار موټر د ښار دغه سي مرکزی نقطې پورې راستلو
ان صاحب کومه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه دقیقا هم دغه پوښتنه د ډیری هیوادوالو سره مطرح کیږي چې څنګه امکان لري چې د کابل په داسې یو سیمه کې چې له عملیاتي پلوه خورا امنیتي تدابیر جدي دي او خو په دومره شمیر یعنی په دومره غټه پیمانه او چاودنه رامنځته کیږي یو امنیتي سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نوم د نو خودلو په شرطه هغه ویلي چې دغه پیخي یو څه سرنخ ته رسیدلی دي یو څه جزئیات ورته په لاس ورغلي دي خو اوس بل له وخت وړاندې وي چې په دې اړه کره معلومات دوی یعنی ترلاسه معلومات چې دوی ترلاسه کړي هغه دې کروي. یو څه جزئیات چې هغه ورکړي هغه دا و چې دغه چاودنه په ټانکر یعنی ټانکر موټر په وسیله شوې ده او دغه ټانکر موټر هغه ټانکر چې فاضله مواد یې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کوم سفارت نه انتقالول کومې دولتي ودانۍ نه انتقالول. خو یو موضوع چې روښانه شوی هغه دا ده چې دغه ټانکر موټر د دې جواز درلود یعنی دې ته جواز ورکړل شوی چې په همدغه مهمه او ډیپلوماټیک سیمه کې تګ راتګ وکړي. تر اوسه پورې چې په دې رابطه کوم جزئیات لاسته راغلي همدادي انسب
ډیره زیاته مننه کوو. حدیث پردیس په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې او معلومات به درنخلو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري په نننۍ چاودنه کې یو شمیر ژورنالیستانو په عامو خلکو کې یو شمیر ژورنالیستانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. البته د چاودنې ډیر قربانیان عام وګړي دي. د ژورنالیستانو د مرګ ژوبلې په موضوع چې تل داسې پیښو ته تر نورو مخکې رسیږي همدا اوس راسره له کابل نه زموږ بل خبریال اکرام الله په تماس کې دی. اکرام، ستړی مشي خبرونې ته راته ووایه چې په مجموع کې ویل کېږي چې د دې چاودنې بیخي ډیر قربانیان زخمیان دي او که وژل شوي دي. عام او ولسي خلک چې خپلو کارونو ته روان وو ویل کېږي چې یو شمېر ژورنالیستان چې عموما د پیښو ځایونو ته مخکې رسیږي او همدارنګه په دغه لاره باندې ډیر تګ راتګ دی، دغلته د رسنیو ادارې هم دي، دوی ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
ډیره زیاته مننه انسب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، واقعا په نننۍ پیښه کې زیات تلفات چې وخت هغه ملکی وګړي دي، هغه ملکی وګړي چې ځینې خلک خپل دفترونو ته تلل، ځینې خپل کارونو پسې روان ول، سهارو نو تبند د خلکو نه ډکه د ګڼګونی سیمه ده. په دغه پیښه کې دوه تنه خبریالان د دوو بیلابیلو ادارو خبریالان وژل شوي دي، شپږ تنه ټپیان دي چې په دې کې د بی بی سی یو شمېر کارمندان دي، د تلو نیوز یو شمېر کارمندان دي او د یک ټلویزیون یو شمېر کارمندان دي. یک ټلویزیون دقیقا په همدغه ځای کې فعالیت لري، همدلته ودانی د ترڅنګ بی بی سی هم د چاودنې لسیمې سره نږدې دفتر لري، د دوی کارمندان خپل دفترونو ته په لار او چې دغه واقعیا شوې ده او دوه کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ او د ترڅنګ شپږ کسان نور ټپیان شوي دي. د یک ټلویزیون مسؤلین وایي چې دوی ته ځینې مالی تاوانونه هم رسیدلي دي، یو سټډي ویله کار لوېدلې ده. په ټوله کې د یک ټلویزیون ودانۍ زیانمنه شوې ده. دقیقې ونه ویل چې د سومره مالی لګښت ورته رسیدلې ده، خو په دې اړه به دوی نن مازیګر رسمي خبري اعلامیه خبرې او په هغه کې به ټول معلومات ورکړي. بلانس
ډیر زیاته مننه کوو اکرام. دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو بل خبریال اکرام الله اکرام چې د چاودنې د هغه تلفاتو په اړه چې ویل کېږي ژورنالیستانو ته وخت دي په دې اړه حال راکوو. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن کابل د یوې ډېرې سختې درنې چاودنې شاهد وو چې په دې چاودنه کې یو شمېر عامو ښاریانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. مخکې مو په دې اړه بیلابیل رپورټونه لرل، اوس به راشو او د کابل ښاریانو د څو کابل ښاریانو څرګندونې به واورو چې هغوی د دغې پیښې په اړه څه نظر لري او څه وایي.
نوم جاوید دی، شجدرخ کې وظیفه لرم. تقریبا سهار وختي چې دغه کومه چاودنه وشوه نو موږ ډېر خفه کړو، زموږ دفتر شیشې مې راماتې کړې او ډېرې وځورولو. خدای شته چې دا کوم زخمیان چې دي په دې باندې ډېر خفه یو، په د شهیدانو ډېر خفه یو، خو خصوصا په دا روژه کې باید بېخي داسې پیښې ونه شي. روژې نه بغیر باید ونه شي، خو دا روژه کې چې شوي دي دا خو بېخي یعنی د انسانیت نه وتلی کار ده. دغه یعنی د انساني کار نه ده چې څوک روژه کې داسې یو کار وکړي چې دومره خلک خفه کړي.
د دې انتحاری نه هو ډیر خلک خراب شو. دا وره شا دکان د چا دو زید د شا بلډینګ د شا شفاخانه وره دا غړ غړ خلک رئیسان زمونږ هلته ریاست ریاست جمهوری کې ناست سی. څوک پوښتنه نه کوي څوک اختنه نه کوي. مردم زخم مړه شو زخمی شو. ماخام ډوډۍ پیدا کوی نشي. دی بیا هم دلته داسې ناست سی څوک پوښتنه نه کوي. څه وکړو مونږ د مونږ نه فرار وکړو که مونږ هم ځان پسې انتحاري وتړو څه وکړو اوس
ټول ته خفت لګیږي چې اسلامی ملک دی ټول مسلمانان دي. بیا دلته چې کوم خلک مړه شول دا ټول عوام خلک وو دولتي خلک نه وو. تاسو به داسې خلک هم لیدلی وي چې د 500 روپیو دپاره د 100 روپیو د پیدا کولو دپاره مزدورۍ ته روان وو دلته مړه شوي دي. روژې میاشت ده بغیر د روژې میاشت نه هم هر څوک خفه کیږي. باور وکړئ چې ټول لمانان غړي دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو آوری.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نو اوریدئ. آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن د کابل خار د یوې درنې چاودنې شاهد و چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ شو. بلوختي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل خار نننۍ خونړۍ حمله وحشیانه بللې او په کلکو ټکو یې غندلې. لارک څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې تروریستي ډلې چې د اسلام په نامه خلک وژني او جنګي جنایتونه ترسره کوي له دینی لارښوونو بې خبره دي. دغه ډول چاودنې په دې مبارکه میاشت کې چې د روژې مبارکه میاشت ده څنګه د اسلام له نظره او څنګه د شریع له نظره توجیه کیدلی شي؟ ځکه هغه کسان چې عموما دا ډول چاودنې کوي خپلو دا ډول بریدونو ته یو ډول مذهبي رنګ ورکوي. همدا اوس راسره مولوي عبدالظاهر حقانی د تلیفون په تماس کې دی. مولوي صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. نن کابل دی ډېر خونړۍ چاودنې شاهد وو. د روژې په مبارکه ورځ باندې ګڼ روژه په خوله خلک ووژل شول، زخمیان شول. عموما دا ډول چاودنو مسولیت په افغانستان کې خصوصا په کابل کې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د څو دا ډول بریدونو مسولیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی. دا راته ووایه چې د اسلامي شریعت له پلوه دغه ډول چاودنې چې قربانیان یې ملکیان وي او غم په روژه په خوله ملکیان، دا څه ډول توجیه کیدلی شي؟ آیا توجیه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه کوي دادی ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. واقعا چې نن پیښه ټول افغانستان او ټول نړۍ مسلمانان په دې پیښه باندې خفه دي او دغه پیښه دا د اسلام د دشمنانو او د اسلام د مقدس دین د پیروانو پر ضد یو عمل بولو او دا داسې عمل د اسلام خلاف عمل دي. اسلام کې د مسلمان وینه، مال، ابرو دا ټول محفوظ دي. د مسلمان وینه تویول دا د کبایرو ګناهونو د جملې نه ده او که څوک دې ته جهاد او ځان ته دا حلال ګڼي د مسلمان وینه، هغه د ایمان د زوال خطر ده، هغه د اسلام د دایرې نه وتلی دي. او څوک چې تحلیل د ما حرم الله کی او چې الله ځان ته الله مسلمان ته حرام ګرځوي دی ځان ته حلال ګرځي، نو دا کفر ده. الله رب العزت قرآن کریم کې صراحت باندې فرمایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل وعذاب عظيما. هغه څوک چې مسلمان وایي بې ګناه دزه جهنم د الله وایي او د خدای لعنت پر الله غضب پر او دا پر جهنم کې همیشه دا 15 واحدات دغه لپاره ذکر شوی دی.
مولوی صاحب پدې حال کې تاسو مولوی صاحب تاسو دې مسلو ته اشاره وکړه واقعا چې د تاسو وویل چې په شریعت کې د دا ډول بریدونو ځای نشته. افغانستان او مسلمان ټولنه د تاسو په څیر په لزګونو سلګونو دنیا عالمان پکښته دي. دغه ډول بریدونه په مساجدو کې او په ممبرونو باندې په هغه کچې د خلکو انتقاد داده دینی عالمان نه غندي څومره چې په کار ده او نه وایي چې دغه ناروا دي دغه لارې روان نه دي او امداد دي سبب شوی دی چې ځینې مغرضې کړی له دا ډول شیانو استفاده کوي او د دینی عالمانو له چوپتیا نه استفاده کوي او د اسلام په نوم باندې داسې کارونه کوي چې په کې عامو خلکو ته زیان رسیږي. تاسو څه وایئ د دینی عالمانو په مجموعي چوپتیا منئ؟ آیا دینی عالمانو د دا ډول شیانو په وړاندې هغه پر ځای او هغه مسؤلیت چې لري د شریعت له نگاه نه ترسره کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دینی علماو مسؤلیت دا ده چې هغوی د الله دین خلکو ته ورسوي او دین پټنه کړي. اول فتوا د نهار نه د دې په خلاف صادره شوې ده علماو په لوی جمع کې او په لویه ټولنه کې دغه چې پیښې د اسلام خلاف عمل بللی او د دې اعمال یې جهاد نه بلکې فساد بللی او د مسلمان وژنه یې دا د کفارو یو دسته او دا د مسلمانانو پر ضد یو عمل بللی او دا غوښته یې ډېره کړې چې د خپل اعمال نه وګرځي ځکه سری نصوص د احادیثو د نبوي پرې باندې دال دي مسلمان وژنه هغه ناروا عمل ده. پیغمبر صاحب فرمایي څو چې زموږ په شان لمونځ کوي زموږ قبلې ته مخ کوي زموږ حلاله خوري دا هغه مسلمان ده هغه مؤمن ده چې د الله په امان کې ره او د الله پیغمبر فرمایي د الله په امان کې خیانت مه کوئ او د پیغمبر صاحب حدیث د عبدالله بن مسعود سے فرمایي لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بهذا الصلاه. المسلمان هنا هغه حلال نه شو چويږي مگر په دریشي هرڅه چې هغه ناس د نفس د خصاص د هغه د محکمې شرعي او اسلامي حکومت کار ده او دارنګي هغه وعده والا چې هغه زنا او کې او شو دا ټول لغه دي ثابت شي هغه لپاره د اسلامي حکومت او اسلامي محکمه را کې پریکړه وکړي او طارق دیني مرتد چې هغه اسلام دین پری دي او پیغمبر صاحب فرمایي چې د دنیا زوال د زوال د دنیا اهون على الله من قتل رجل مسلم د دنیا ختم شي دا الله ته ډیر آسان دي چې مسلمان
ډیر زیاته ډیر زیاته مننه مولوی ډیر زیاته مننه مولوی صاحب کوم ودان خوشاله وسې جوړ وسې دوستانو د وسلوالو طالبانو له قوله د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي دي چې د بریډ کې دوی لاس نه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي د دې حمله په اړه باندې ویلي دي چې مجاهدین په دې حمله کې لاس نه لري. دا هغه اصطلاح ده چې عموما وسلوال طالبان ځان ته کوي. مخکې مو چې له چا سره مرکه واوریدله هغه د مولوی صاحب عبدال ظاهر حقانی سره وا او په دې اړه خبرې کولې چې دا ډول حمله د شریعت له کبله څومره جواز لري. همدا اوس سره اباسین بریال چې افغان ژورنالیست او رسپانه لیکون کې دی په تماس کې دی. بریال سب خبرونه ته ستړی مشي دا راته وایي چې د کابل دی نننې 14 په اړه لند عمومي تاسو در راته لمړی وایي ورسو په نور خبر کوي.
حکومت دښمن په موږ باندې نشیرینې پاشي او نره باندې رحم کوي. زما په باور موږ دې ډېر بې رحمه دښمن سره چې دخي واضح تعریف کوي لرو ورسره مخامخ شي نو د دې لپاره ښه خبره دا ده چې موږ خپل دفاعي ځواک قوي کړو وختلی دي. هر څومره چې پېښه شوې ده هغه زموږ په کمزورۍ دلالت کوي. امنیت ښایي پولیس په چیک پوینټونو کې د پلیټ موټر سرو شوشو والا موټر را ودا تاسو دې را پیدا کیږي. متاسفانه موږ هر وخت ډېر د خپل ځان خوشي وي او دلته هیڅ ډول قواعد ډسپلین نظم مجازات نشته. متاسفانه هغه خلک جنرالان کیږي چې هغه د جنرالۍ بوی هم نه وري. تاسو شاید چې پرون د پارلمان دی وکیل زوی ملي اردو سربازان په جلال آباد ښار کې رانیولي وهلي. دا په دې معنا باندې دی چې دغه ځواک چې څوک داسې د درناوي په سترګه اکثره دغه زورواکي نه ګوري دی ته په دې باندې هېڅ بریک نه نیسي. داسې یو تصور ورسره موجود دی. زه فکر کوم د بلې خوانه باید دلته قوي اصلاحات راشي. ډېر خلک دي چې باید د دغه پیښو په نتیجه کې مجازات شي مون هیڅ مثال نه لرو چې مونږ تر اوسه د چانه درشي اصلي په دې ګناه کې خپل مسؤلیت په پیدا ول نه دي ترسره کړی. موږ فکر کوم نور باید په نظامی برخو کې دندې یوازې د مسؤلو لپاره نه وي، یو جدي مراقبت باید رامنځته شي، جدي پوښتنه باید وشي، کوم اجازات رامنځته نه شي، مکافات په خوا په اصولو په ضوابطو باندې ونه درېږي. افغانستان کې موږ نور هم تراژیدۍ ته دا جګړه یوې ډېرې سختې مرحلې ته رسېدلې ده او دغه ډول قرباني نه یوازې چې موږ انسانان پکې له لاسه ورکوو، د یو لوی ولس ذهن او روح روانه مالته صدر نه ویني چې موږ نن شهیدان یو په کابل کې د سلو په خوښښ کې کسان وژل شوي دي، مګر تاثیرات په میلیونونو خلکو باندې دي. دا وړه خبره نه ده، اما دا پېښې کېدلي چې یو ځلې پېښې شوي ده، بار بار تکرارېږي او دا زموږ په کمزورۍ دلالت کوي.
بریال سپه دی روسي کې د سخکاري چې دی وسلوالو طالبانو حمله پیاوړې شوې دي او زیاتې شوې دي، فکر کوي چې دی روسي سره د طالبانو اړیکی په دې کې کڅام د دې حمله مسولیت طالبانو په غاړه نه دی اخستې، خو په دې روسي کې په مجموع کې دی وسلوالو حمله زیاتې شوې دي او ډېری خنړې شوې دي په خا په مقایسه. آیا فکر کوي چې دی روسي، ایران او نورو د سیمې د هیوادونو خلکتیا به د دې سبب شوي چې پر پاکستان سربیره وس نور هیوادونو هم د افغانستان په ناکراریو کې ډېر خلک دي، او کنه د حکومت کمزوري دا سبب دی چې دا حمله تر پوښه ډېری خنړې او ډېری پراخې شوي؟
دا یو نیابتي جنگ دی، کې شک نشته کله کله بڼه بدله کی، کله موږ ته دښمن د طالب په شکل رامخته شي، کله په ځان د داعش نوم کیږي، کله خدای د اسلامي چې اصول کې غاړه شي دی په خپل د انتحاریانو مسؤلیت په غاړه منلو. مهمه مسله دلته دا ده چې په نیابتي جګړه کې هر څوک حتی کوي چې خپله برخه کار وکړي. دا جګړه اوس یو ډېرې خطرناک او حساسې مرحلې ته داخله شوې ده. طالبان هم په یو اساس برید باندې ولاړ دي، د سرنوشت په جنگ باندې اخته دي، د بقا په جنگ اخته دي، په صحنه کې ځانونه ثابت کړي. خو دوی دغه بریدونه ونه کوي، داسې حالې ځلې ونه کړي، داعش له دوی نه دغه صحنه نیسي او په تبلیغاتي لحاظ هغه راپورته کېږي. داعش هم د خپل ځان د قوي ثابتولو دپاره دغسې یو تبلیغاتي جنگ ته ضرورت کړي چې یو انتحاري وکړي او په زرګونه رسنۍ د هغې په هکله باندې بحث وکړي او خبرې ورباندې وکړي او پام زیات کړي، هغوی ځای پیدا کړي. په دغسې حالاتو کې مونږ تصور کوو چې انسانات هم ته ډېر رسېږي، د دغسې جګړې کې د نور د ښکېلتیا هم ډېر زیات هغه شته، مګر د ټولو حل لاره او د ټولو دپاره یوې دوکې ته موضوع راټولېږي. هغه دا ده چې که دولت قوي نه وي، په کمزورو خلکو باندې، په بې قدرته خلک، بې دفاع خلکو باندې دغسې بریدونه ډېر زیاتېږي. مونږ اوس یو منظم پوځ لرو چې د هغې نه په سالم ډول باندې استفاده وکولی شو، مونږ ډېر زیات تغیرات راوستی شو. د افغانستان ملي امنیت
ټلیفون مکاتی کوي دی ولسمشر ویان دواخان مینپال را سره په تماس کې دی. مینپال صاحب، د نننې چاودنې له کبله ډیر زیات انتقاد دادې چې حکومت د کابل ښار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، تاسو جواب په دې اړه څه دی؟
ام سي تاسو ورېدونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لومړی خو د دې پیښې قربانیانو ته چې شهیدان شوي دي په جنت فردوس او هغه چې چوبر شوي دي بیړنۍ روغتیا ورک د حکومت ادارې پر دې باندې کار کوي، د دې مسلې په اړه اخیزه څېړنه کوي. بله شکه په دغه پیښه کې هر څوک ناغېړي کړي وي او کوم کسان چې په پیښه کې لاس لري هغوی به مجازات کېږي. ولې دا لومړۍ پیښه نه، د افغانستان دښمنانو هر وخت د افغانستان خلک په نشه کړي دي، دوی په ښارونو کې انفجار او انتحار کړی دی، دوی حتی د لمانځه پر مهال باندې د دې ملت اوسیدونکي او د دې هیواد اوسیدونکي په شهادت باندې رسولي دي. د حکومت ادارې لاس په کار شوي دي او د پیښې څېړنه کوي.
ارکس خانن په خبرې شوې اعلامیه کې په اسلامي هیوادونو باندې ټینګار شوی او ویل شوی دی چې تمه لرو چې د دغو تروریستي ډلو د ملاتړو پر ضد له پخا زیات فشارونه راوړي او اجازه ورنکړي چې د تروریزم څخه د هیوادونو په ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. دا خبره ده چې وخت په وخت تاسو د اسلامي هیوادونو په اړه کړې ده، آیا کوم نوي فشارونه یا نوي اړیکې مو د اسلامي هیوادونو سره په ځانګړي توګه د دغه ستونزې د هواري په اړه ټینګ کړې دي او کنه د پخوانیو فشارونو لړۍ ده؟
نو موږ د سعودي د سفر پر مهال باندې هم په زیاته کچه د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره هم ستونزې شریکې کړې. مور په دې باور شي دا تعدید یوازې د افغانستان خلکو ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو تعدید دی. نو په کار دی چې په لومړي سر کې اسلامي نړۍ او په مجموع کې ټوله نړۍ د دغه شي ګواښونو او تعدید په وړاندې باندې ودرېږي. او هغه کسان چې لا هم د تروریستانو ملاتړ کوي، لا هم تروریستانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي، لا هم تروریستانو روزي او د سیاسي اهدافو لپاره استعمالوي، لا هم د سو د بد تروریست په تعریف ورته قایل دي. نو د هغوی ادرسونه معلوم دي او د دوی په وړاندې باندې درېدنه د ټولې اسلامي نړۍ او په مجموع کې د ټولې نړۍ مسؤلیت.
بریال صاحب وای وبخې مینپال صاحب مخکې مولا خغلی بریال سره چې افغان ژورنالیست او رسپانه لیکونکي د خبرې کولی، هغه ویل چې بلکې و انتقاد دا و چې په امنیتی ادارو کې شته کمزوري، په تیرو څو کلونو کې هم لمنځه نه دي تللي، کنه څنګه یو څوک کولی شي چې دومره دې ګڼې ګوڼې سیمې ته راشي؟ د تاسو ځواب په دې اړه څه دی چې څومره په امنیتي ادارو کې اصلاحات راغلي دي، او څومره فکر کوئ چې تاسو نورو اصلاحاتو ته ژمن یې، او څومره امنیتي ادارې کېدلی شي چې ظرفیتونه لوړ شي څو د دا ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي؟
دا خو په تر وخت مخکې قضاوت شي. لومړی د امنیتي په ادارو په اړه باندې موږ کوو، د دغه تروریستي پیسې او تروریستي بریدونه د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې شوي دي. یعنی تر ټولو زیاته قرباني د افغانستان خلک دي، او تر ټولو زیات لاسته راوړنې هم په تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زموږ پولیس او امنیتیان لري.
ډیره زیاته مننه کوو. داسې ښکاري چې له مینپال صاحب سره مو اړیکې پرې شوې. له مینپال صاحب څخه یوه نړۍ مننه. واقعا چې د دولت په ویاندویانو کې له څو هغه کسانو نه دی چې تل زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي او تل راسره ملګري کېږي. بریال صاحب، مینپال صاحب سره زموږ ټلیفون تماس قطع شو د شبکې د خرابۍ له امله. د دې په خبرو تاسو څور زیاتول غواړئ؟
یو مهمه مسله خو دا ده چې وو مونږ ته ضرورت لرو چې اسلامي نړۍ ټوله دنیا د دغه خطرناکې جګړې پر حق باندې یو قاطع دریځ ولري، او د تروریزم هغه ځای چې پاکستان کې د هغې په اړه باندې باید یو کوټلی نظر ثابت کړي. مګر زه فکر کوم دا خبره نوره ډېره زیاته کلیشه ده چې اوس مونږ لا هم دې ته ناست چې دا جګړه حراموالی ثابت کړي. دا جګړه نوره د فار فار په ذهن کې یوه فاسده جګړه ده. دې ته هیڅ اسلامي او دیني توجه ورکول نور ځای نه لري. عوام هم دا خبره منلې ده. مهمه خبره د دې په مقابل کې د جدید ریدو ده. چا سره چې موږ توامیتونه لرو، چا سره چې موږ امنیتي تړونونه لرو، چا سره چې موږ په نور نورو برخو کې ستراتیژیک توافقات درلودل، هغوی مکلف دي چې لکه څرنګه چې موږ د دې تروریزم لپاره قرباني ورکوو، هغه نور موږ د دې جګړې څخه راوباسي. نه یوازې د دې بعد نور خپله نیابتي جګړه دلته ولیکي، بلکې لا دې ته چې ته متوجه شي چې د افغانستان دولت غښتلی شي، امنیتي ځواک غښتلی شي، او دغه د عوامو قتل عام او جنسایډ چې دی دا نور باید پای پیدا شي. زه فکر کوم دویمه مهمه مسله چې دوی ورته اشاره کوي بار بار، هغه دا چې د افغانستان پیښې د نورو دنیا سره پرتله کوي. په نورو دنیا کې شازده وایم په نورو دنیا کې په دغه قوت باندې لکه افغانستان کې چې دوی نه دي، او چې دوی هم دومره ډېر دوام یې نه دی کړی. مونږ باید دغه جګړې مونږ باید پاخه کړي وای، مونږ باید د مقاومت نوي چلونه او تاکتیکونه زده کړي وای، مونږ باید په دې توانېدلي وای چې یوه سالم عملیاتي بسیار رامنځته کړو. د هغې په ذریعه وکولی شو چې مونږ هره لحظه د دښمن سره مخامخ شو. مونږ باید
بریال صاحب په افغانستان کې دغه د سولې برخلیک کم نه دی معلوم تر اوسه پورې. دا کله کله سخته شي چې د افغانستان حکومت جنگ واړي او کسوله کوي. دوی دا دواړه پروسی په یو ډول سره اغګلې په مخ بیاي چې په یو پروسه کې هم ډیر بریالي نخ کاری. کله ک د سولې خبره راځي او کله دوی په داسې جګړه کې خکیل کیږي. عموما په نورو هیوادونو کې چې وسلوالې ډلې دغه سي سخت بریدونه کوي، بیا دولت په انتقامي او دغه چخستونکو عملیاتو لاس پوری کوي. دا د دې سبب کیږي چې یو ډول پټه په دریدلې حالات د دوو لورو ترمنځ رامنځته شي، ځکه کله چې بیا وسلوال پراتلونکي کې کوم برید پلان یې اول د غچ په اړه فکر کوي. تاسو په افغان حکومت کې دغه سي انتقامي بریدونه، دغه سي غچ اخیستونکي بریدونه، تاسو چې د مقاومت لارې وبللې، څه شي هم تر اوسه پورې لیدلې؟ کوم نو وخت دی پیښو په وړاندې چې په یو نوي انداز مقاومت وکړي او تر څو دغه ډول پیښې راکمې شي؟
کله چې د پاکستان سره د افغان ولسمشر خبرې ترخې شوې، د وروستي ځل دپاره یوه مخاطعه رامنځته شوه. په هغې کې دا ثابته شوه او امنیتي ځواکونو ته یې وویل چې د دوی نه وروسته به نور په دښمن رحم نه کوئ، قاطع عمل به کوئ. په جګړه کې باید همدغسې کله چې موږ جګړه کوو دښمن مو تشخیص کو د هغې په مقابل کې باید جدي ودرېږو. دویمه اساسي مسله دا ده چې د سولې په برخه کې متاسفانه دوی اوس هم د اوس رضاویو په حد کې دي او قسم ګانګ کې دوی نه پوهېږي چې څه باید وکړي. زمونږ هغه په افغانستان کښې هغه تاریخونه او هغه افراد او اشخاص چې هغوی سولې ته تمایل لري او مونږ توانېږو چې هغه سولې ته قانع کړی شو هغه زیاتره په افغانستان کښې دي، دویمه درجه درېیمه درجه قومندانان دي چې مونږ ته ډېر اسان هغوی ته لاسرسی لرو. متاسفانه مونږ د هغې سره کار ونه کوو. افغانستان د دې دپاره یوه روښانه ستراتیژي نه لري چې ابتکاره د عمل د دولت په لاس کښې وي. دوی ټول وخت په دې پسې هڅه کوي چې په پاکستان کښې هغه دروګان طالبان یرغمل چې کورنۍ یې نه یرغمل دي هغوی دې ته قانع کړي چې دوی سولې ته غاړه کېږدي او هغوی هېڅکله دې ته نه تیارېږي. په دغه برخه کښې باید دلته کار شوی وای. اما کومه چې د جنګ مسله مطرح کېږي په دې کښې د افغانستان د دولت لپاره په کار دی چې موږ ډېر زیات قاطع واوسېږي. همدا اوس زمونږ زندانونه د هغو کسانو نه ډک دي چې په زرګونو په سلګونو کسانو وژلي دي. متاسفانه دلته دا توانایي نه شته ده چې یوازې هغه کلته په مرګ باید محکوم شي، د هغوی په اړه باندې جدي مجازات رامنځته شي، هغوی باید محاکمه شي. د هغوی دوسیې څلور پنځه کاله کېږي نه امضا کېږي. د دغه نه حکومت ویرېږي، د ولسمشر لاس ته ډېر لرګېږي چې څنګه د یو قاتل د یو جاني او د یو ترورست په دوسیه باندې د اعدام لاسلیک وکړي. دغه حکومت نه کېږي. دلته یو قافیات په ولسمشر کښې یو تریخوالی، په الله سر قومندان کښې یو قافیات په کار دی، په امنیتي نهادي وجود اصلاحات راوستل په کار دي.
بریل صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې وسلوالو طالبانو په رسنیو کښې د دوی له قوله ویل شوي دي، ذبیح الله مجاهد له قوله، چې د دوی ډله په دغه نننۍ برید کښې لاس نه لري. عموما خونړۍ بریدونه وشي، چاودنې وشي، خلک ووژل شي، وروسته طالبان وایي موږ هم په کښې لاس نه لرو، بله ډله یې مسؤلیت وانخلي، بس عام خلکو ته یوازینۍ مرجع حکومت دی چې حکومت پیدا کړي، برید چا کړی، کله یې کړی، څنګه یې کړی، عام خلکو ته بېرته معلومات ورکړي چې خلک خپل دښمن وپېژني او عام په وړاندې اقدامات وکړي. په دې برخه کښې تاسو اول څومره فکر کوئ چې دا برید به چا کړی وي او د برید کوونکي موندل د چا کار دی اوس؟
ګوره، که اوس موږ په داعش باندې لاس ایږدو دا په دې معنا باندې دی چې ذهنونه اخفالوو، که موږ په طالب لاس ایږدو هم هغه هم همداسې معنا لري. دغه د تبلیغاتو جګړه ده، ډېر تر باروتو نه دوی دغه ذهني تاثیراتو ته ډېر زیات خوشحاله کېږي او دغه ته دوی نتیجه وایي. زه فکر کوم دښمن یو تعریف لري، نه د طالبانو ویان مشخص چېرته ناست دی چې څوک ووایي چې پلانی دی، د بېلابېلو ټلیفونونو نه زنګونه را ځي او د بېلابېلو ایمیل ادرسونو نه اعلامیې صادرېږي، او نه داعش دغسې مشخص دی چې څوک دی او چېرته دی او څنګه دی. د موږ دپاره یو تعریف دی ترهګر، هغه دا دی چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې جګړه کوي او جنګ کوي. دغه اعلامیې اکثر د وزیر اکبر خان کښې د کابل لیکل کېږي، په دې باندې ټول شاهدان دي او بار بار د دغسې پېښو ویډیوګانې شوي. په هغه ساحه کښې څوک په دې باندې نه توانېږي متاسفانه چې هغه سړی چې کنه په لاس کښې ده او د دې انتحاري چې دوی ورته استشادي وایي د دې ویډیو کوي، د بله ورځ په د عوامو ذهنونه پرې خرابوي او دوی یې خپروي. متاسفانه چې حکومت یو قاطع هغه نه لري په دې منځ کښې چې د دښمن د هغه نه د دوست نه تفتیک کړي. اکثره دښمنان زمونږ د دوست په جامه کښې په نظام کښې دننه را ننوتي دي او دوی نه شي کولی د دغسې خلکو نه پوښتنه وکړي. یوه ورځ یې شپه ملي امنیت کښې وساتي، په سبا یې بېرته لکه یو نازدانه د لمر خوشي کړی وي، او دا د افغانستان دپاره ډېره لویه فاجعه ده. دولت باید یو قاطع دریځ ولري، یو قاطع خبره ولري، تر څو چې دوی قاطع د دغه خلکو تعقیب ونه کړي. د ښار میشتي او هغه پاسته کومک کوونکي تبلیغاتي ونه نیسي، په جزا یې ونه رسوي، طالب به ټول وخت تبلیغاتي جنګ د کار د منځ نه کوي، د حکومت دننه نه دی کوي او تصیحاتي جنګ به
سره
به د پاکستان څخه راځي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عباسین بریال، افغان ورځپاڼه لیکونکی، سیاسي فعال او د افغانستان وژغورئ کمپاین مخکښ فعال و، چې همدا اوس راسره د کابل د نننۍ چاودنې په وړاندې د حکومت د غبرګون او عکس العمل او همدارنګه په بېلابېلو اړخونو یې خبرې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د کابل نننۍ حمله غندلې او ویلي دي چې مخالفان د خلکو په وژلو سره د هغوی ترمنځ نور هم د ځان لپاره کرکه پیدا کوي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې مخالفو په بېلابېلو وختونو کې په ورته حملو سره د افغان حکومت لوري د سولې هڅې زیانمنې کړې. له ښاغلي سلیم سره د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوري مرکه کړې ده. مرکه اورو.
متاسفانه دغه پېښه چې نن وشو ډېر د تاثر وړ و او د
هر مسلمان لخوا او لمون لخوا دا یو عمل دی چې مونږ محکومه وو په کله باندې محکومه وو ځکه چې همیشه د صلح چې کوم عالی شورا ده مونږ د صلح غد ذکر ده او مونږ د صلح اواز هم ذکر ده او مونږ محکم دا ویل ده بیا یې وایو چې هر څوک چې غواړي خپل اهداف ته ورسیږي هر قسم اهداف شوي هغه د جنگ د لارې نه نشي کولی چې خپل اهداف ته ورسیږي متاسفانه نن چې کوم پیښه وشو چې په دې کې مکمل بېګناه خلق شهیدان شو دا علاوه د دې نه چې هغوی ته هېڅ کومک نه کوي بغیر د دې نه چې د خلقو منځ کې د هغوی نه نفرت زیات شي د هغوی نه تنفر زیات شي نور د هغوی په ګټه باندې هم نه ده علاوه د دې نه چې د صلح دپاره متاسفانه یو خنډ دی او د صلح دپاره هم یو زیر نه شو ګڼلی
عام وګړي هم غوښتنه کوي چې افغانستان د امن شي په افغانستان کې د سولې راشده غوښتنه ټول مطرح کوي اما تاسو د یو مسؤول ارګان په صفت په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر اوسه څه کړي دي د افغانستان جاري وضعیت ته په کتو سره او څه باید وکړي د یو مسؤول چارواکي په توګه
څوک چې آماده شوي د صلح ده لکه د حزب اسلامي حکمتیار هغه سره مونږ تفاهم ورسره کړی ده خبره هم ورسره کړی ده تفاهم ته ورسره رسېدلي یو نن سبا هغه کابل کې ده او زما په خیال چې دا یو زمونږ دپاره د افغانستان د خلکو دپاره یو لاسته راوړنه ده چې مونږ پرې افتخار کوو ویاړو باندې اما څوک چې اوسه پورې نه ده حاضر شوی اوسه پورې مونږ د صلح غږ ورباندې ذکر ده د صلح هغه صدا مونږ همیش د صلح هغه غږ ورباندې کړی ده چې تاسو راشي جنگ پرې د صلح ده راشي متاسفانه اوسه پورې د کوم وخت نه چې دغه حرکت د طالبانو په نوم باندې شروع شوی ده اوسه پورې متاسفانه د هر عوامل په اساس باندې چې وي هغوی اوسه پورې عملا صلح ته ځان نه دي آماده کړی
دوستانو د افغانستان د سولې د شورا مرستیال تاو رحمان سلیم چې تاسو سره د سولې په اړه په داسې حال کې مرکه اوریده چې نن کابل د یوې خونړۍ چاودنې شاهد وو د آزادۍ رادیو ده دوستانو اوس هم راځو د سیمې او نړۍ یو رپورټ ته او هغه دا دی چې د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ولسمشرانو د امریکا د تیر کال په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه تورونه بې ځایه وبلل ولادیمیر پوتین په فرانسه کې له یوې ورځپاڼې سره پرون په مرکه کې یادونه کړې چې روسیې باندې دا تورونه د هغه خلکو لخوا لګول شوي چې انتخاباتي وبایلل او غواړي په دې کار سره خپل دریځ پیاوړی وساتي صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د امریکا په انتخاباتو کې د خپل هیواد لاسوهنه رد کړه هغه د سې شنبې په ورځ په فرانسه کې د لیفیګارو ورځپاڼې سره په مرکه کې د امریکا متحده ایالاتونو په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د ایمیلونو حق کول رد کړل او وی ویل تورونه هغه خلک لګوي چې انتخابات یې بایلل دي
پریګرال
وبر فسو دا یو داستان دی دا خلکو په خوخه جوړ شوی چې انتخابات بایللی او غواړي په دې ترتیب د روسیې ضد لوب مخته یوسي او روسیا په مداخلو تورن کړی چا چې انتخابات بایللی نه مني چې ماته خړلې ده او ګژون کې خلکو ته نګدي شوی او په هغه څه پوهیږي چې عامه رائے ورکون کې غواړي بایلون کې یوازې خپل ماته
اکازالسیا بلیج ک نارودو
ولسمشر پوتین ویل کې دا شي کوم چا د روسیې په نوم دا کار کړی وي او د روسیې دی او تابع په اصلي کې ایمیلونه حق کړی وي ولادیمیر پوتین ویل نه والي چارې پر روسیې د تورونو د لګولو په خاطر به ثبات شوي او هله ده د ترامپ له ادارې سره اړیکې خېشي هغه د لیفیګارو ورځپاڼې سره په مرکه کې دا هم ویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې مداخله د خبره هیڅ معنی نه لري او روسیا د کارته کوم اړتیا هم نه لري د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په خوا ویلی و کې دا شي نه یوازې روسیا بلکې بل هر څوک د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د ایمیلونو په حقولو کې لاس لري د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د ایمیلونو حقول د دې ګوند د کاندید هیلری کلینټن لپاره ناوړه ثابت شول د امریکا استخباراتي ادارو تیر جنوري میاشت کې د هغه څېړنو نتایج خبره کړل چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه کړي وو د نتایجو لمخې چې اوس پر تمرکز هم زیات دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په انتخاباتو کې د نفوذ پیدا کولو لپاره روسیې ادارو ته امر کړی وو چې انتخاباتي کالجونه کمزوري کړي او د هیلری کلینټن د مخکې تګ مخه ونیسي خو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس اکثرا هغه رپورټونه جعلي بولي چې په دې اړه خبريږي
دوستانو د جرمنی ل برلین خار څخه د هغه افغانانو هیواد ته بیرته ستنول سندول شوی چې ټاکل شوی و نن په زور ل دې هیواد نه کابل ته واستول شي. د جرمنی سفارت په نننۍ چاودنه کې په کابل کې یو لډی روسیان منشو ودانیو څخه دی. په نننۍ چاودنه کې د ورستوي معلوماتو لمخې لکتر لګاتیا کسان وژل شوی او تر 350 زیات نور پکې ټپیان دي. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د بشری حقوقو ځانګړي پروګرام خبريږي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلست
مننه خیرس.
سیرت صاحب، کاوریدونکو ته د شخصي یا فردي امنیت د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لوملی سر کې تاسو د تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړو ته د روزي مبارکي او د دوی د پروردګا طاعت عبادت قبول کی. خشیتم اشاره وکړله په ځای په موقع سره، او دا یو هغه بشری حق دی چې الله عزوجلال قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام هغه دعا چې کله مکینه دی سفر کې میرمن هلته پرېږدي او وایي چې پروردګاره دا ښار امن وګرځي، ګوره یو بشر امن ته ضرورت لري. او قرآن کریم کې د قریش په نامه باندې موږ یو سوره لرو چې الیلا فی قریش وامنهم من جوع وامنهم من خوف، چې خلکو ته امن او د لوږې نه دا ډیر یو مهم حق د بشری دی چې الله تعالی دې ټکی ته اشاره کړ. راځو ساسي سوال ته. امنیت یو بشری حق دی چې دی کې قرآن عظیم شان او زموږ او ساسي اساسی قانون نړیواله اعلامیه بشری اعلامیه او د سنور موارد هم په دې کې راغلي دي چې امنیت یو مهم حق دی بشری دی چې باید ټول انسانان په امن کې ژوند وکړي. نن سبا ټول نړۍ لاس په ګریوان دی، بی امنیتی سره مخامخ دی. دا علت او اسباب څه دي په ټول نړۍ کې، خاص تر زموږ استاسې په خپل ګران هیواد کې چې موږ د ناامنۍ نه ډیر ستونمن سوي یو، او دغه ناامني ده چې زموږ په ټولو برخونو باندې بد اغیزه کړې ده. که هغه تحصیلي ډګر راونیسي، که هغه د صحت ډګر راونیسي، که هغه د تجارت ډګر راونیسي، که هغه د زراعت یعنی په ټول زموږ په د ټول په ژوند باندې دومره بد اغیزه کړې ده چې مونږ هغه خپل ژوند صحیح په دې ملک نسو بولی. نو بناً امنیت فردی او یا شخصي ورته دا یو مهم ټکی او یو مهم حق د بشری دی چې دغه حق هیڅوک نسی کولای د پښو لاندې کی او یا تر واخلي او یا دا حق د ازادۍ نه څوک د ټوپک د میل نه څوک اخیستی سي، نه په کوم تهدید سره اخیستی سي. دې کې هر نوع تصرف په دې امنیتي چارو کې تصرف کول بغیر د یو قانوني مرجع نه نور هر نوع تصرف د خلاف د قوانین دی. او زه امیدوار یم چې زموږ امنیتي مسؤلین د یو مهم ټکي ته متوجه سي، په دې باندې شپه ورځ کار وکړي، څنګه د ملک ته امنیت ګرځولی سي او د خپلو وګړو چې دا یو قانوني مکلفیت هم دی څنګه دغه خپل مکلفیت سرته ورسوي، څنګه د خپلو وګړو که هغه په تحصیلي برخه کې ده، که هغه په تعلیمي برخه کې ده، که هغه تجارتي برخه کې ده، ورته متوجه سي او تر هغو پورې امنیت بشپړ توګه باندې تامین کړي چې تر غوز مونږ هیوادوال وکولای شي د دغه یو بشري او اسلامي حق د سوري لاندې څنګه خپل ځوان مخته بوزي. او دا حق هیڅ څوک نسی سلبولای مګر د مراجع او زی صلاله طرفه چې هغه یو څوک په یو جرم باندې متهم سوی او مزنون سوی وي کوای سي چې د ازادي سلب سي، غیر دغه نه دغه امنیت د ازادي نور هیڅوک نسی کولای چې سلب کی. امیدوار یم چې او زمونږ امنیتی ارګانونو ته الله نور توفیق لا ورکي چې دغه امنیتی ستونزې نن چې زمونږ په وړاندې دي دا د الله په فضل او کرم او د دوی د مټو او د دوی د هغه اراده سره دغه ستونزه زمونږ د ملک نه لریسی.
ډیره مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د فردي یا شخصي امنیت د ډولونو او یا نمونو په اړه معلومات ورکړئ.
شخصي او فردي امنیت د ډولونه او یا مصادیق کوم یو دي لنډه توګه به اوریدونکو ته داسې وړاندې کړو چې په امنیت کې او د امنیتی کې اولین کس چې څوک متضرر کیږي هغه خپل حیات له لاسه ورکوي، ځکه زوراور او په بد امنی ځای کې څوک چې زر متضرر کیږي هغه څوک دی چې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه نه غواړي هغه څوک چې یو ساحه د تصرف لاندې د دوی د دې ساحه کې یو څوک په آزاده توګه ژوند وکړي او په نورو باندې روب واچي، اول کار چې کیږي حیات متضرر کی په نام نه، او حیات په حساب رأس یا هغه مقام یا هغه ټکی ته موږ تاسو ویلی سو چې په ده باندې ټول ژوند بیا هغه د تړلی دی، که دا ژوند نه وي نو ټول برخونه محرومه کیږي. او په ناامنۍ کې اولین ټکی ته چې ضربه زیات رسیږي هغه د حیات موضوع ده، چې هر څو غواړي چې یو چا حیات له بینه یسي چې تر هغو نور د روب او د ویرې لاندې راسي، چې تر هغو د هر څوک چې غواړي په دې ساحه کې خپل حاکمیت ولري نو وایي اولینه وسیله ده چې یو څوک د یو څو کسو حیات باید له لاسه ورکړي چې تر هغو نور د هغوی خواهشاتو ته سر کده کی. دویم ټکی شکنجه ده، زورونه ده، دا کوای سي چې په د ازادي او فردي شخص باندې زیات تاثیر ولري. شکنجه چې یو د شکنجه کوي و د زوراوه بل عبرت اخلي، لکه مخکې مې چې ټکو ته اشاره ورکړه تسلسل هماغه دی. بل په دې کې زیات سي متاثره کی په حقیقت د فردي ازادي او شخصي کې خودسرانه نیول دي، چې یو څوک ونیسي بدون د دې نه چې تحقیق وسي یا سوال وسي یا د قانون په رڼا کې هغه د ازادي سلف کې بدون د ښه او بد نه هلته اچي، لکه قرآن کریم د حضرت یوسف علیه السلام قصه واضح او روښانه ده. بل په دې کې د یو چا چې ژوند ونیول سو سلف سو یا د قانون په رڼا کې هم عادلانه محاکمې ته دسترسي د داسې خلکو کمه وي، ځکه یو ځای کې چې بې قانوني یو څوک ونیسي نو د هغې دسترسي خو عادلانه محکمې ته هم نه وي، کنه د هغه عادلانه محکمې نه دای هغه کیږي محرومه کیږي. او داسې نورې ستونزې هم شته چې ستاسې د کمښت د وجې نه نسو کولی چې نورو ټکو ته اشاره وکړو. اساسي ټکي زما په نظر په دې کم وخت کې همدغه دی چې حیات به له لاسه ورکوي او شکنجه کیږي به او د ده ازادي به په ناامني سیمه کې د ده خپل ازادي به له لاسه ورکول کیږي، چې کله غیر قانوني دی ونیول سو نو عادلانه محکمې ته د ده لاسرسی کم وي. نو امیدوارم چې په همدغه ټکو باندې موږ تاسې اکتفا وکړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابشای ولم یا په دالاس ولم
او باندې لرو موږ دوکومات خایش لرو چې موږ دوه بو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست سیرت صاحب د ورستي پښتني پتوګه د شخصي او فردي امنیت د حق په اړه څه قانوني ضمانتونه موجوده
بله صاحب ډیر کټه کې تم اشاره وکړه چې څنګه زموږ چې په فایل کې اسلام او زموږ اساسي ملي وثیقات اساسي قانون دی په دې کې اشاره کړې ده چې ورستمه ماده د اساسي قانون د ازادي او شخصي امنیت په اړه باندې اشاره شوې ده او په درېمه ماده د نړیواله اعلامیه بشري اعلامیه په حق باندې راغلي درېمه ماده کې نهمه ماده کې میثاق د بین الملی حقوق مدني سیاسي کې او په پنځمه ماده د کنوانسیون اروپایی د حقوق بشر کې د دې تضمین سوی دی چې هیڅوک نسی کولی د چا ازادي بدون د موجب نه هغه سلب کی تر وایخلي هغه په دې معنا چې لکه مخکې مو اشاره کړله ازادي په دوو معنو سلب کی یا د حیات په اخیستلو چې کله د ده حیات تر واخسه د ده ازادي هم سلب سله خود به خوده او یا که حیات ورسره یي بې موجبه دی نیسي په تورو کوټو کې اچي او نه دې باسګر هغه استلاز امیانه څوک ستې د دې پښتنه وکي او نه د دې لاسرسي عادلانه محاکمې ته